د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو، السلام علیکم. سهار مو نیکمرغه. وخت په واشنگتن کې د شپې ونیمی او په کابل کې د سهار 5 بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری خبرونه پیل شوه. په سر کې د څو مهمو خبرونو لنډی زاوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي دي طالبان د جګړې نه ستړي شوي دي. د امریکا جمهور رئیس ویلي دي چې د طالبانو په تاوتریخوالي کې د پام وړ د کچې د کموالي غوښتنه کړې ده. او پاکستان وایي چې او چین وایي چې په پاکستان کې د زیربنا په برخه کې پانګ اچونې شفافې دي. او دا هم بشپړ خبرونه. زه اشرف الله رحیم زویم. جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي دي چې طالبان د جګړې نه ستړي شوي دي، خو برعکس د ډلې مشران په پانګوالو بدل شوي دي. ښاغلي غنی د چهارشنبه په ورځ په سویس کې د اقتصادي نړیوالې غونډې په څنډه کې په یو بحث کې چې د افغانستان په سیمه ایز او نړیوال روایت کې نومېده خبرې وکړلې. ښاغلي غنی وویل د طالبانو سرتیري د جګړې نه ستړي دي، خو مشران چې په دوحه کې په مذاکراتو بوخت دي او 4 او 15 ښځې کړي دي، له ژوند نه خوند اخلي او په پانګوالو بدل شوي دي. جمهور رئیس غنی په خپل خبر کې په غیر مستقیمه توګه طالبان په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق د شبکې چلوونکي وګڼل او ویل چې هیروئین او امفتامین د نړۍ ستر قاچاقي مواد دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د طالبانو په تاوتریخوالي کې د پام وړ د کچې د کموالي غوښتنه کړې ده. ښاغلي ټرمپ د چهارشنبه په ورځ د اقتصادي نړیوالې غونډې په څنډه کې د جمهور رئیس محمد اشرف غني سره په کتنه کې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړتیا او با مفهومه مذاکراتو ته د زمینې په برابرېدو ټینګار وکړ. سپین ماڼۍ په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې ښاغلي ټرمپ د طالبانو له لورې د تاوتریخوالي د پام وړ او دوامداره کموالي په ضرورت ټینګار وکړ چې د افغانستان د راتلونکي لپاره به با مفهومه مذاکراتو ته زمینه برابره کړي. جمهور رئیس غني هم په خپل ټویټر کې د یو پیغام په خپرولو سره ویلي دي چې د ښاغلي ټرمپ سره په کتنه کې د دوی د پخوانیو بحثونو په اساس چې په بګرام کې شوي ول د مختلفو مسایلو په اړه خبرې کړي دي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریا. چین وایي په پاکستان کې د زیربناو په برخه کې پانګ اچونې شفافې او ښکاره دي. د چین دا څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالې الیس ویلز د هغه انتقاد په ځواب کې دي چې ویلي وه چین د اقتصادي همکارۍ د دالیس په نامه پروژه کې پاکستان د پورونو لاندې ډوبوي. خو په اسلام آباد کې د چین سفارت په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې د پروژې ټولې چارې شفافې، ښکاره او په نړیوالو اصولو برابرې دي. انتقاد کوونکي وایي چین د خپلو اقتصادي پروژو د لارې د پاکستان په شان هیوادونه چې اقتصاد پکې کمزوری وي په قرض کې راګیر کوي، ځکه دغه هیوادونه کلونه وخت نیسي چې د چین پور ادا کړي. د چین د سفارت په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د امریکا متحده ایالات د قرضو په برخه کې غلط معلومات خپروي او محاسبه یې سمه نه ده. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي دي چې امریکا دا کار د خراب نیت له وجې کوي. سفارت ویلي دي چین هیڅکله هیوادونه دې ته نه دي مجبور کړي چې پور بیرته ورکړي او نه هم د پاکستان نه دا ډول غوښتنه کړې ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي د سوداګرۍ نړیوال سازمان د کلونو را په دې خوا د امریکا سره انصاف نه دی کړی. ټرمپ دا څرګندونې په سویس کې د نړیوال اقتصادي فورم د مشرانو په غونډه کې وکړلې. د سوداګرۍ د نړیوال سازمان عمومي منشي روبرټو ازیویډو هم ومنله چې دا اداره زړه ده او باید اصلاحات پکې راوستل شي. ښاغلي ازیویډو وویل د ادارې ګڼ شمېر سیستمونه صحیح کار نه کوي او زیاته کړه چې په دې برخه کې کار روان دی. د امریکا د استادو د مجلس دیموکرات غړو یو ځل بیا په جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تور ولګوه چې په یوکراین یې فشار په دې خاطر راوړی و چې په انتخاباتو کې درغلي وکړي او یو ځل بیا د جمهوري ریاست انتخابات وګټي. د استادو په مجلس کې دیموکرات استازی ایډم شف د نه ده وی ویل چې ټرمپ په دې کار سره ثابته کړله چې هغه د قانون نه ځان پورته ګڼي. په ټرمپ دا تور دی چې د یوکراین د چارواکو نه غوښتي ول چې د جمهوري ریاست لپاره د دیموکرات ګوند د کاندید جو بایډن په حق لا تحقیقات وکړي. او وروستی خبر دا چې د امریکا پوځ وایي د عراق نه ګڼ شمېر نور امریکایي عسکر هم د علاج لپاره جرمني ته وړل شوي دي، سره له دې چې د امریکا جمهوریت د 100 په شاوخوا کې نور عسکر هم د علاج لپاره جرمني ته وړل شوي دي. 11 امریکایي عسکر تیره ونۍ جرمني او کویټ ته وروسته تر هغه ویول شو چې د سربدالۍ
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا راپورټ واوري چې د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د دولت جوړونکې ټاکنې سیستم لومړی مرستیال امر الله صالح وایي د سولې په خبرو کې د طالبانو دا بیان چې د افغانستان خاوره به د بهرنیو ترګرو ډلو لخوا نه کارول کیږي په یخ باندې لیکل دي. د بلې خوا ځینې سرچینې وایي چې د امریکایي هیئت او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د څلورمې ورځې لپاره هم خبرې دوام کوي. نور حال د رحیم ګل څاروان په دې رپورټ کې واوري.
په داس حال کې چې په قطر کې د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلوی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، په ولسمشیزو ټاکنو کې د ولسمشر غنی د ټاکنیز ټیم لومړی مرستیال رام الله صالح وایي چې د طالبانو له لوري دا مسله چې د افغانستان خاوره به د بهرنیو ترهګرو له لوري نه کارول کیږي او دوی به مخالفت وکړي په یخ لیکل دي. امر الله صالح په یو تازه ټویټ کې ویلي طالبان په سیمه او لسیمې باندې لکه نورې ترهګرې ډلې یو ایډیالوژي لري. امر الله صالح دا تازه څرګندونه په داسې حال کې کوي چې په قطر کې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي.
نن څلورمه ورځ ده چې په دوحه کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ مذاکرات جریان لري. طالبان وایي چې خبرې بتي خو جدي او په سم لوري روانې دي، خو ممکن د افغان حکومت ځینې غوښتنې امریکایي پلاوی له طالبانو سره مطرح کړي وي، د اوربند په شمول کومو ته چې طالبان له وخت مخکې او بې ربطه مسایل وایي، نو ممکن همدغه موضوعات د مذاکراتو د اوږدېدو لامل ګرځېدلی اوسي.
ښاغلی صافی دا هم وایي چې د طالب زندانیانو د خوشي کولو موضوع هم په دغو مذاکراتو کې مطرح شوې ده.
توافقنامې له لاسلیک وروسته امریکا له طالبانو سره هوکړه کړې چې د هغوی 15,000 زندانیان به د هغه زندانونو نه خلاصوي چې د افغانستان د حکومت په ولکه کې دي. نو اړینه ده چې امریکایي لوري باید د افغان حکومت توافق واخلي او ممکن دغه د عمومي اوربند موضوع له طالبانو سره مطرح کړي.
په همدې حال کې د ملي امنیت پخوانی سلاکار حنیف اتمر د ویلامي په خبرولو سره له سیاسي مشرانو غوښتي چې د اساسي قانون په بنسټ د اسلامي جمهوریت نظام ساتنه خپل سره کړخه وبولي. اتمر د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ اوربند غوښتي په وینا یې کلن مهاله هم وی. حنیف اتمر د ضمانتونو اخیستل هم مهم بللي چې باید د امریکا او طالبانو مشروط په بین الافغاني مذاکراتو واخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني ځانګړی استازي مارکس پوتزل د یو بین الافغاني ډیالوګ د جوړولو لپاره په هڅو بوخت دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. طالبان وایي چې له امریکا سره د سولې له موافقې وروسته په 15 شورځو کې به 15,000 امریکایي پوځیان له افغانستان څخه ووځي. د بلومبرګ رسنۍ د خبر لمخې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې امریکا به په کابل کې د خپل سفارت له لارې له افغانستان سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې جاري وساتي. د خبر نور تفصیل د سید سلیمان شاه څخه واوري.
د بلومبرګ د خبري اژانس خبريالانو د جنوري په 21مه له دوحې نه په خپل ګټ ریپورت کې د طالبانو د مطبوعاتي ویان او یې با خبري امریکایي سرچینې په نقل قول ریپورت ورکړې په داسې حال کې چې د امریکایي ډیپلوماټانو او د طالبانو د مرکچیانو ترمنځ سولې مذاکرات روان دي. طالبانو د تشدد په کمولو او له افغانستان د امریکایي اسکرو له وتلو وروسته له حکومت سره د سولې د مخامخ خبرو په پیل کولو موافقه کړې. اوس دواړو خواوې له افغانستان د امریکایي او نور خارجي اسکرو د وتلو په باب د موافقې لاسلیک کولو ته ورنږدې شوې دي. اژانس د طالبانو د وین ذبیح الله مجاهد له قوله وای چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي هیئت او طالبان د وی هفته یا لس ورځو اوربند په باب د طالبانو د وړاندیز په اړه اوس بحثونه کوي او هم په دې اړه غږیږي چې د سولې موافقه چیري او څه وخت لاسلیک کی. اژانس وای د دې لپاره چې د لومړي ځل په څیر د سولې موافقې ته پروسته شي بګي کوم نقصان ونه رسیږي، خلیلزاد او د امریکای هیئت غړو له مطبوعات سره په خبرو کولو باندې بندیز لګولې. خو د امریکا د خارجه وزارت وایاندې مورګان اورتاګس په دې باب له تبصرې کولو نه ډډه کړې. اژانس د مجاهد له قوله لیکلي له طالبانو سره په روانو مذاکراتو کې چې په محلي وخت دوشنبه په شپه په دوحه کې پیل شوې، دا ځلې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او ناټو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر هم ګډون کوي. خو په کابل کې د امریکا سفارت ویل چې په دې اړه تبصره نشي کولای. اژانس وای چې امریکا د افغانستان په 13 کلن جنگ 900 میلیارد ډالر لګولې دي، خو د طالبانو زور نه دی کم شوی او څومره خاوره چې دا وخت په کنټرول کې ده هغه وخت یې پلاس کې نه و چې په افغانستان کې برابر 3,000 امریکایي عسکر پراته او جنگ په اوج کې و. دا وخت 2,603 خارجي عسکر په افغانستان کې دیره دي چې له دې جملې نه 10,000 امریکایان دي. مجاهد زیاته کړه کله چې موافقه لاسلیک شي امریکا به په 115 ورځو کې 15000 عسكر راوباسي او نور عسكر به په تدریجي توګه افغانستان نه پوتو پیل کوي. د مجاهد په وینا کومه موافقه چې طالبانو او امریکایي ډیپلوماټانو مخکې لاسلیک کړی و او پرسته شیبه کې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ فسخه کړه، اوسنۍ موافقه هم په عین نشان ده، په شرایطو کې هیڅ ډول بدلون نه راغلی. د مجاهد په وینا د موافقې د لاسلیک کولو نه وروسته به امریکا یوازې په کابل کې سفارت ولري چې له افغانستان سره خپل ډیپلوماتیکي معاملات سرته ورسوي. خو اژانس وایي چې واشنگټن د هر ډول موافقې له لاسلیک کېدو نه مخکې په افغانستان کې د اوږدې مودې بشپړ اوربند غوښتنه کړې. د افغانستان په جنگ کې په لسګونو زر افغانان او حمله 2400 نه زیات امریکایي عسكر او قراردادیان وژل شوي دي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ پرون د چهارشنبه په ورځ د سویس د داوس په ښار کې د نړیوالې اقتصادي عالی غونډې په دوهم ورځ د امریکا اقتصادي وده وستایله او د اقلیم د بدلون مسئلې ته یې اشاره وکړه. په دغه غونډه کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم برخه اخیسته او د افغانستان د سولې په اړه د پاکستان همکاري غواړي. په دې اړه نور معلومات له برښنا عمر خیلی څخه واوري.
سکال په داووس کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ، د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په ګډون د نړۍ د 112 هیوادونو مشرانو او نږدې 3000 استادو ګډون کړای دی. که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې د افغانستان ولسمشر به د پاکستان له صدر اعظم سره د دې غونډې په څنډه کې وګوري کنه، خو عمران خان د افغانستان د سولې په برخه کې د همکارۍ په اړه خبرې کړې دي.
البته همدا مسله افغانستان د ځکه امریکا او پاکستان یې اندېښمن کړي. لنه کمرغه د افغانستان په موضوع مونږ ورته نظر لرو. مونږ دواړه هلته له سولې سره لیوالتیا لرو. دغه راز د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو له لارې منظم انتقال ته لیوال یو.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د پاکستان د صدر اعظم سره په لیدنه کې ویلي چې د پاکستان سره اړیکې تر بل هر وخت نږدې شوې دي.
د پاکستان سره زموږ اړیکې هیڅکله دومره نږدې شوې نه وي لکه اوس چې دي. دا یو لوی خبره ده. که څه هم زموږ هیوادونو تل نږدې اړیکې سره درلودې، خو اوس د اړیکو له وجې نور هم نږدې شوې یو، چې ډېره مهمه ده.
ولسمشر ټرمپ نن د کوردستان د ولسمشر او د عراق د ولسمشر بهرام صالح سره په لیدنه کې ویل چې له سوریې څخه د امریکایي عسکرو ایستل او د ترکیې سره د امن سیمې جوړول د ټولو اړخونو سره له تصوره لرې ګټه کړې ده. بلخوا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په دې کلنۍ غونډه کې د ده په مشرۍ د امریکا اقتصادي وده او د کاناډا، مکسیکو او چین سره وروستۍ سوداګریزې معاملې وستایلې.
بدبینان تل د دې غوښتنه کوي چې مطلق ځواک غواړي چې مونږ د ژوند پر هر اړخ کنټرول ولري. مونږ به هیڅکله اجازه ورنکړو چې سخت دریځه سوسیالیستان زمونږ اقتصاد تباه کړي او زمونږ هیواد وران کړي یا زمونږ خپلواکي له منځه یوسي.
څیړونکي سکال نومبر کې د ولسمشریزو ټاکنو ته په کتو وایي نړیوال اقتصادي سرمشریزه کې د ولسمشر ټرمپ وینا په امریکا کې دننه اوریدونکي او منتقدینو لپاره وه.
خلک د هغه په اقتصادي تګلارو باندې شک لري. د بیلګې په توګه له چین او نورو څخه د امتیاز اخیستو لپاره د تعرفو لګولو په اړه خلک شک لري. زه فکر کوم چې هغه د دغه چلند لپاره تر انتقاد لاندې دی او هغه فکر کوي چې دا کار مؤثر دی.
ولسمشر ټرمپ وویل امریکا به په نړۍ کې د 1 میلیارد ونو د کینولو په پلان کې برخه واخلي، خو فعالین وایي چې دا د اقلیم د بدلون د مخنیوي لپاره کافي نه دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. نړیوال بانک اټکل کړی دی چې افغانستان به په 2040 میلادي کال کې 3.3% اقتصادي وده ولري. د افغانستان د اقتصاد په اړه نړیوال بانک په خپل تازه راپورټ کې ویلي چې په 2040 کال کې د افغانستان اقتصادي وده د اصلاحي پروګرامونو پر عمل کېدو، د سیاسي او امنیتي وضعیت شوالي، د نړیوالو مرستو دوام او د وچکالۍ د کچې راټیټېدو پورې تړلې ده. په دې باره کې زموږ خبريال ممتاز بهیر لکابل رپورت لري.
نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي چې په روان 2020 میلادي کال کې به د افغانستان اقتصادي وده 3.3% ته ورسیږي او ښایي له دغه کال وروسته په لنډ مهال کې د اقتصادي وده دا کچه ان تر 3% ولوړ شي. نړیوال بانک په دې راپور کې د افغانستان پر اقتصاد باندې د امنیتی، سیاسي او اقلیمی تحولاتو اغیزې او هم دا شان له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د مرستو دوام او له طالبانو سره د سولې د احتمالي سیاسي توافق پایلې هم سیړلې دي. په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس هنری کرالي د چهارشنبه په ورځ خبريالانو ته دغه راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په 2020 میلادي کال کې د افغانستان اقتصادي وده د افغان حکومت لخوا د اصلاحي پروګرامونو عملي کېدو، د سیاسي او امنیتی وضعیت خوالي، د نړیوالو مرستو دوام او د وچکالۍ د کچې راټیټېدو پورې تړلې ده. ګونګ حالت د دې لامل کېږي چې د پانګونې لپاره د باور فضا ضعیف شي. دا د خصوصي سکتور مخه نیسي تر څو له موجودو فرصتونو څخه استفاده وکړي. په داسې حال کې چې موږ پوهیږو په 2019 کال کې د 2018 کال په پرتله اقتصادي وده چټکه وه، خو دغه وده کافي نه ده. لازمه ده چې دا د افغانانو لپاره د ژوند معیارونو کې د ښوالي او د فقر د کچې د کموالي لامل شي. تیر 2019 میلادي کال کې د افغانستان اقتصادي وده 2.9% صدوه. خاغلی کراری ټینګار وکړ چې د افغانستان د امنیتی وضعیت خرابوالی، ناسرګن سیاسي برخلیک، په ځانګړي ډول د انتخاباتو د وروستیو نتایجو او د سولې د روانو مذاکراتو ناسرګند برخلیک د افغانستان پر اقتصادي وده منفي اغیزې کړې دي. د نړیوال بانک مشر همدارنګ وویل چې افغانستان د اقتصادي وده د بلقوه تحرک لرونکی دی، خو ټینګار وکړ چې د افغانستان دولت باید د سوداګرۍ او پانګونې مطلوب چاپیریال رامنځته او له اداري فساد سره مبارزه په خپل لومړیتوبونو کې راولي. د اقتصادي چارو کارپوهان د راپور ته په غبرګون کې د افغانستان د اقتصادي وده په اړه د نړیوال بانک اټکل خوشبینانه ګڼي او وایي چې روان وضعیت په پاملرنې ښایي افغانستان په 2020 کال کې تر 3% زیاته اقتصادي وده ونه کړي. د پوهنتون استاد قیس محمدي امریکا غږ ته وویل له اداري فساد سره کمزورې مبارزه، د ناامنیو له امله د پانګونې لپاره د مناسبې زمینې نشتوالی، د بیکارۍ لوړه کچه، انتخاباتي ناندرۍ او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نشټوالی به په روان میلادي کال کې په چټکه توګه د افغانستان د اقتصادي وده مخاوني سي.
په دغه دلایلو باندې اقتصادي رشد زه فکر نه کوم چې ډیر لوړ دی لاړ شي، حتی تر دغه 3.3% پورې رسیدل مشکل دي، مګر دا چې دلته په دغه عمده عواملو کې جدي تغیرات راشي، د وی خوانه د اداري فساد سره جدي مبارزه وشي، د بل خوانه د صلح او د انتخاباتو موضوع په آرام او اسانه باندې حل شي، او د بل خوانه دلته په افغانستان کې امنیت ټینګ شي او ریفورمونه موجود وي.
د خاغلی محمدی پر وینا کې چې افغانستان په 2020 کال کې دغه موخه ته ورسیږي نو اقتصادي وده به انتر 3.5% پورې لوړ شي. لا دی وړاندې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې اوتاق د یوې سروې په خبرولو سره ویلي چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د کاروبار وضعیت د ناامنۍ او د زیربناو د نشټوالي او د پیچلو ګمرکي مراحل له امله ښه نه و. دغه اوتاق ویلي چې ناامنۍ او سیاسي بې ثباتي د دې لامل شوه چې په تیرو شاوخوا دوو کلونو کې 3500 پانګوال خپلې پانګې ترکیه او پاکستان ته انتقال کړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د امریکا د سنا په مجلس کې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د محاکمې په لومړۍ ورځ د محاکمې د طرز العمل په څرنګوالي بحث وسو. دا به د امریکا په تاریخ کې دریم ځل وي چې سناتوران له وخت څخه د جمهور رئیس د ګوښه کېدو یا هم پاتې کېدو په اړه رای ورکوي. نورحال د سمیولا جلال سخواوري.
The Senate will convene as a court of impeachment.
دیموکراتانو د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د محاکمې په لومړۍ ورځ هڅه وکړه خو ناکام شول. هغوی هڅه وکړه مهم شواهد راټول کړي چې آیا جمهور رئیس ترامپ د 2020 کال په ټاکنو کې د بهرنۍ مداخلې په هدف د کانګرس منظور شوی مرسته د فشار په توګه کارولې کنه.
که امریکایان باور وکړي چې بهرنیان په حقیقت کې کولای شي جمهور رئیسان او یا هم سناتوران او والیان وټاکي، که بهرنیان د امریکایانو پر ځای په ټاکنو کې مداخله وکړي او د دې پر ځای چې امریکایان یې نتیجه وټاکي بهرنیان یې وټاکي، نو زموږ دیموکراسي په پراخ ډول زیانمنه شوې ده. پر ټاکنو به د خلکو باور لمنځه ولاړ شي.
د سنا جمهور غوښتونکو د حتی و درولیا و استدلال وکړ چې په 1999 کال کې د بل کلینټن استیزا باید لار خود وی.
فکر کوم چې د مدعی او مدعی علیه دواړو لپاره دا مهمه ده چې د ملي امنیت د بخوانی سلاکار جان بولټن او احتمالا نورو شاهدانو گواهی واوریدل شي. د رایګیری او تصمیم لپاره مناسب وخت د لومړیو باسونو وروسته دی. دا هغه طریقه ده چې د کلینټن د ګوښه کولو پر مهال تعقیب شوه.
هغه هڅه چې په کانګرس کې د جمهور رئیس د لوی ملاتړې په وینا کولی شي د ګوښه کولو د محاکمې په بهیر کې د ګوندي جنجالونو مخه ونیسي.
آیا سنا تر اوسه پورې هم زموږ د بنیادی اهدافو خدمت کولی شي؟ آیا موږ په بشپړه توګه انصاف او تاریخي مثالونه له خپلو ګوندي ګټو نه مهم ګڼلی شو؟ د نن ورځې رای ورکول به دې پوښتنو ته یو څه ځوابونه ورکړي.
جمهور رئیس ټرمپ د سویس په داووس کې د نړۍ د اقتصادي مجموعې په دویمه ورځ ډاډه ښکاره کېده. هغه خبریالانو ته وویل سناتوران پوهیږي څه وکړي او دوی قوي ادعا لري. په داسې حال کې چې په سنا کې د جمهوري غوښتونکو اکثریت په محاکمه کې د ټرمپ لپاره سیاسي امتیاز ګڼل کېږي، د شاهدانو د راغوښتل کېدو د هڅې ناکامېدل به ناوړه عواقب ولري. مکانل د لومړنیو بحثونو لپاره د وخت له زیاتېدو سره موافقه وکړه. دیموکراتان په دې باور دي چې په محاکمه کې د وخت زیاتېدل له دوی سره مرسته کولی شي چې د جمهور رئیس ټرمپ وړاندې خپله دعوه وړاندې کړي.
ډیری ممکن اکثریت امریکایان د یوې عادلانه محکمې په جوړېدو باور ونه کړي. هغوی باور نه کوي چې سنا به بې طرفه وي. هغوی باور لري چې نتیجه له وړاندې ټاکل شوې ده. جمهور رئیس به برئات واخلي، نه د دې لپاره چې نادی هغه به ګناه نه دی، بلکې سناتوران به د ګوند لمخه رائے ورکړي او هغه رائے لري.
دا سازو د مجلس مسؤلین درې ورځې وخت لري چې په سنا کې د جمهور رئیس ټرمپ وړاندې خپل قضیه وړاندې کړي. ټاکل شوی ده د سپینې ماڼۍ وکیلان د شنبه په ورځ خپل دفاعیه پیل کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د امریکا په تاریخ کې دریم جمهور رئیس دی چې له قانون څخه په سرغړونه تورن شوی دی، خو اوس په دې هیله دی چې یو ځل بیا خپل نوم په تاریخ کې ثبت کړي چې د سنا مجلس لخوا تر محاکمه کېدو وروسته به بیا هم د جمهوري ریاست انتخابات وګټي. په سنا مجلس کې د ټرمپ د محاکمې بهیر په داسې وخت کې پیل شوی چې د 2006 کال د جمهوري ریاست انتخاباتي مبارزو زور اخیستی دی. نورحال پر رپورٹ کې واوري.
په سنا کې د محاکمه کېدو په جریان کې ټرمپ په ډیره علاقه مندي غواړي چې پلویان یې د 2006 کال انتخاباتي ستونزو ته پاملرنه وکړي.
We are returning power to you.
مون قدرت تاسو د امریکا ولست سپارو. تاسو په مرسته سرخندنی او همکاري مون په خپل خدمت دوام ورکړو. مون په مبارزه جاری ساتو او مون به بیا وګټو وګټو او وګټو.
وینینګ
د نانسی فرای په شان د ټرمپ لویان به لک تشویق ته اړتیا لري.
فکر کوم هغه په خطوګه د ملک چارې سنبال کړي. هغه زمنګ د ټولو لپاره هر ورځ مبارزه کوي. نه پوهیږم چې هغه هر څه څنګه تر سره کوي، خو تر سره کوي. دای بریا ده او مونږ ته هم.
خو په واشنگتن کې د اساسي قانون رسمي او درون بهیر به کېدل شي د ټرمپ د بیا انتخاب کېدو پر هیله ستره اغیزه وکړي.
You will do impartial justice
ته به د اساسي قانون او اصولو مطابق به طرفه قضاوت کوي او خدای نه ملشه.
د مشانو جرګه اوس د جمهور رئیس ټرمپ په واک د ګوښه کولو محاکمې لاري قضاوت کوي او د ولسی جرګې د دیموکرات استازو استدلال اوري چې وی ټرمپ غیر قانوني توګه اوکرين د ته اړیسته چې په بیا ځلی بریالي کېدو کې ورسره کومک وکړي.
پرزیدنت ټرمپ
په دې عمل سره جمهور رئیس ټرمپ داس وښودل چې که هغه ته په واک کې د پاتې کېدو اجازه ورکړی شي، نو هغه به د اساسي قانون لپاره یو خطر وي.
د هغه استیزا د مظاهرو سبب شو. په سنا مجلس کې د دیموکراتانو مشر چاک شومر وی اوس د ټرمپ او هیواد لپاره تهدیدونه تر بل هر وخت زیات دي.
د تاریخ قضاوت او سرګې تاسو ته متوجه دي او تاسو اوس احساسوي.
ډیر امکان دی چې ټرمپ د سنا مجلس لخوا بی ګنا وګڼل شي او په واک کې پاتې شي. خو څېړونکو جان فورد تیروی دا معلومه نه ده چې د استیزا روانه پروسه به د جمهوري ریاست په ټاکنو کې فرصتونه څومره اغیزمن کړي.
دغه د محبوبیت سطح تل دومره ښه نه وه، خو په یو شمېر محدودو خلکو کې ښه وه. هغه د جمهوریت غوښتونکو قوي ملاتړ لري، مګر ډېر په مشکله پکې پلویان زیاتوي. نو هغه که په دې تمه اوسي چې بیا جمهور رئیس شي، اوس یو څه په ټیټه سطحه کې دی.
بل څېړونکو جیم کیسلر وی ټرمپ شاید د قوي اقتصاد نه ګټه پورته کی او د جدي مبارز په حیث مطرح کی.
I wouldn't underestimate him.
زیب اهمیت نشم ګڼلای. هغه تل ډیر محبوب او منلای جمهور رئیس نه وو. هغه یو نامنلای کاندید وو، خو تل یو قوی سیال او رقیب ګڼل شوی دی.
د ټرمپ راتلونکي به په سنا مجلس کې پڅو اونیو کې معلوم شي، او د امریکا رای ورکوونکي به په نوومبر میاشت کې برخلي کوټه کې.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
دا هم د دې خبرونه وروستی رپورت. د فراه ولایت اوسیدونکو د پولیو د واکسین عامه پوهاوی په اړه د دینی عالمانو رول مهم بولي. د دوی په وینا زیات شمیر کلیوال خلک لا تر اوسه هم د روغتیا په څانګه کې د ډاکټر تر خبرې د دینی عالم خبرې ته زیات اهمیت ورکوي. نور حال زموږ د خبريال خوشال زلان په دې رپورت کې ووري.
دا چې لا تر اوسه هم په ځینې لری پرتو سیمو کې خلک د پولیو واکسین د اسلام له نظره حلال نه بولي، نو د فرا اوسیدونکو له دینی عالمانو څخه غواړي چې د پولیو واکسین په اړه رښتیا خبره یو ځل بیا رابرسیره کړي. د فرا یو تن اوسیدونکو محمد یونس سپاند وایي دینی عالمانو په وار وار د فتوا په صادرولو دی پولیو واکسین حلال بللی، نو په وینا یې اړینه ده چې دوی هم دی پولیو واکسین عامه پوهاوی په اړه خپل دینی مسؤلیت پر ځای کړي.
موږ تاسو ټول نه یو سنتي ټولنه د ژغم پر علماو د چروسه پر خپل هغه دند چې دوی په غاړو هغه مسله چې په غاړو په سیټ ډول ادا کړي، نه دغه په سیټ ډول ادا کړي، ځکه چې د افغانستان او خاص ډول د فراه خلک ټول د علماو په خوله باندې هر څه وي هغه کوي. نو دغه واکسین د علماو هم تایید کړي چې حلال دی، د ماشومان لپاره ګټور دی. دوی خپل مسولیت په ادا کړي او خلک په دې وهد سي پوي کړي په ګټو باندې چې دا واکسین وکړي، دغه ګټل لکهونه کې دا ځان
دی. فرا ولایت یو تن لوی دینی عالم مولوی امیر جان آقا درملنه د اسلام مبارک دین لاړخه فرض ګڼي، او په وینا یې پولیو واکسین هم فلج ناروغي مخنیوي لپاره دی. مولوی امیر جان آقا له ټولو خلکو څخه غواړي چې خپل تر 15 کلونو شکته ماشومان دی فلج پر وړاندې واکسین کړي.
واکسین شران حرام نه دی، ځکه چې په دا توابت دوا او دعا، اول دعا ده ورپسې دوا ده. په دې باره کې دا خو ډیر ښه کار دی چې د یو مسلمان اولاد د پلج څخه راوګرځېږي او پلج نشي، په دې کې مشکل ورته پیدا نشي، مرضی دا پسې، دا خو د خیر کار دی. ولې یو انسان یو کوچنی کد پلج شي، دا مور پلار څونه ورسره په عذاب دی، په دې کال کې د مشکل څونه ډیر دی.
په همدې حال کې دی فرادی امیر روغتیا مسؤلین وایي دوی هم دی فلج ناروغي مخنیوي په موخه دی پولیو واکسین په اړه د دینی عالمانو څخه مرسته غوښتي ده. او زیات شمیر دینی عالمانو آن دی جمعې ورځو په خطبو کې دی پولیو واکسین د اسلام له نظره حلال بللی، او له ټولو کورنیو څخه یې غوښتي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
زموږ آسیان شبکه همیشه دوی سره په ارتباط کې دی، او حتی بعضی جمعې ورځ د خطبو کې هم دا پروګرام د واکسین ولا شامل دی چې زموږ دینی علمان هم په دې باره کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي او خلکو ته تبلیغات کوي.
باید وویل سي چې د عربستان په ګډون څو ځله د اسلامي هیوادونو لویو او مخکښه دینی عالمانو د فتوا په صادرولو د فلج ناروغۍ پر وړاندې د پولیو واکسین د اسلام له نظره حلال بللی دی.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمیعی